محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع ثانی له 13مې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 3مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو سات خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د فلسطین د غزې د خلکو په ملاتړ کې د ترکیې د ولسمشر د دوه ګڼو سیاستونو د دوام په هکله ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم د قرآن پلوشې نومي اونیز پروګرام اورېدلی شئ، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې بیا هم د فلسطین په غزې تړانګې د سهونیسټي وحشي رژیم د جنایتونو او همداراز د حماس غورځنګ د مبارزانو د جواب ویلو په باب ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ دغه خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضر یو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. امریکا درست بشری حقوق د جنایتکار وحشي سیونیستي رژیم د ګټو قرباني کړې دي. د غزې ترانګې په ضد په ځمکنیو عملیاتو کې د جنایتکار تیریګر سیونیستي رژیم اتلس عسکر هلاک شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو ځل بیا مړدوي امریکا او مړدوي اسرائیلو شعارونو انګازې پورته شوې، او نړیواله ټولنه دې د افغانستان په ضد اقتصادي بندیزونه او محدودیتونه لیرې کړي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لایې وړې شان تمې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ویل امریکا او په ګوتشمیر څو هیوادونو ملګری ملتونه برمته کړي دي، او نړیواله سوله امنیت او بشري حقوق د اسرائیلو د جنایتکار او توکمپال رژیم د ګټو قرباني کړي دي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی په جبالیا کیم باندې د وحشي سیونیستي رژیم د جنایتکارو حملو په غبرګون کې په ایکس ټولنیز چینل کې د دغه کیمپونو د ځینو عکسونو په خپرولو سره ولیکل. وحشي سیونیستي رژیم له حملو وروسته د غزې ترانګې په مرکز کې د البریج او جبالیا کیمپونو کنډوالې د فلسطین د مظلوم ولس د وژلو او د وحشي رژیم د وحشیتوب ژوره ښودنه کوي. ناصر کنعانی همداراز روښانه کړی ده زیاتره هیوادونه، حکومتونه او ملتونه په غزې ترانګې کې د فلسطین د بې دفاع خلکو په ضد جنایتکار رژیم د لیونتوب او د ویجاړونکو حملو د ختمېدا او د اوربند غوښته کوي. له امریکا او په ګوتشمیر څو اروپایي هیوادونو پرته چې تل له بشري حقوقو څخه په دروغجنو شعارونو سره د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې ګوتوهنې کوي. هغه دغه راز ویل روښانه ده چې امریکا او په ګوتشمیر هیوادونو ملګري ملتونه او د دغې موسسې امنیت شورا برمته کړی دی، او نړیواله سوله امنیت او د بشري حقوق یې د غاصب او وحشي اسرائیلي رژیم د ګټو قرباني کړی دی. د ایران د پوځ په چارو کې د درستو قواوو د لوی کمانډان سلاکار وویل د فلسطین د مقاومتي مبارزانو په شجاع او میړنیو اقداماتو سره د اسرائیلو مخنیونکي قدرت او باو له منځه تللی، او د دغه جنایتکار رژیم د مرګ وخت را رسېدلی دی. اسنا خبر ایجنس راپور ورکړ د پوځ په چارو کې د ایران د درستو قواوو د لوی کمانډان سلاکار سردار امیر حاتمی وویل سیونیست رژیم د طوفان الاقصی ناڅاپي عملیاتو وروسته له خپلو دروغجنو تبلیغاتو سره سره کله د عمل په میدان کې ماته وخوړله، نو په وحشي ډول اقداماتو کې د غزې تړانګې د اوسیدونکو عامو فلسطینیانو قتل عام ته مخه کړه، څو شاید وتوانېږي خپل ډډ او پوچ حیثیت ته نه جبرانېدونکي تاوان او دړې وړې کېدا باندې برغولې کېږدي، او د خپلو اکثر عسکرو او سیونیستانو روحیه خکړي. سردار حاتمی د غراز ویل سیونیستي رژیم د درستو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقوقو په پوټه د غزې ښار په عامو خلکو، روغتونونو، بېخبنۍ تاسیساتو، جوماتونو، ښوونځیو باندې په سپین فاسفورس لرونکو نادودو وسلو او خطرناکو بمونو څخه په استفادې سره وحشیتوب وړاندې کړی دی، چې بالاخره هم د دوی د مرګ وخت را رسېدلی، او دغه جنایتونه د دوی د دړې وړې کېدا مخه نشي نیولی. د لبنان د حزب الله غورځنګ مبارزانو په شبعه نیواکي سیمو د ډرونز حملې کړي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ مبارزانو په شبعه نیواکي کروندو کې د سیونیست رژیم د پوځ د یو کنډک په مرکز په دوو ډرونز سره حمله کړي او هغه ځای لمین زوړې دی. الاحد خبری سایت راپور ورکړ. حزب الله غورځنګ پرونه وخت د اعلانې په خبرولو سره ویلي دي د لبنان اسلامي مقاومتي غورځنګ مبارزانو په شبعه نیواکي کروندو کې په زبدین فوجي مرکز کې د سیونیستي عسکرو د یو کنډک قومندانې مرکز په ډرون سره لمینځه وړې او دغه راځي زیاتې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. دا په داسې حال کې دي چې د القسام کنډکونو هم پرون په وروستیو کې په غزې تړانګې کې په څو چورلیزونو کې له تیریګرو سیونیستي عسکرو سره په نښتو کې د جنایتکارو وحشیانو لس ټانکونه، زغرګاډي او بولډوزرې تباه کړي دي او دغه راځي په دغو عملیاتو کې اتلس سیونیستي عسکر هم هلاک کړي دي. د القسام کنډکونو د مبارزانو په وروستۍ لمې کې راغلي دي چې د بیت حانون په شمال کې د سیونیستي پوځ د پلي نظام پر یوه کاروان توغندوی برید کړی چې زیات تجهیزات او ګاډۍ تباه کړي او دغه برید یې په شا تمبغلی دی. د یمن د ملي نجات حکومت د اطلاع رسونې وزیر زیف الله شامی په سنا کې بیګا په یو لړ څرګندونو کې وویل امریکا او سیونیستي رژیم د حزب الله له حملو په سختې ویرې او وحشت کې دی. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. زیف الله شامی د دې خبرې په کولو سره چې امریکا او متحدان یې د جمعې په مازیګر د حزب الله ولسی غورځنګ د عمومي منشي سید حسن نصر الله د وینا په تمه دي ویل دوی د حزب الله د مبارزانو د عملیاتو په سختۍ دا ویریدلی دي. ټاکل شوی ده د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله نن ناوخته د فلسطین د بدلونونو په باب یوه مهمه وینا وکړي. د سیونیست رژیم خبري چینلونو راپور ورکړی دی په درست منځني ختیځ کې د سید حسن نصرالله له وینا تر مخکې پورې سا بنده شوې ده او ډېرې په دې تمه دي چې له دغې وینا وروسته به څه پېښېږي. د پاکستان د کراچۍ فضا مړه د وي امریکا او مړه د وي اسرائیلو چغو او شعارونو څخه ډکه شوه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د جمعیت العلماء اسلام فی څانګې په اهتمام سره له فلسطین سره د پیوستون او د طوفان الاقصی عملیاتو په ملاتړ کې ستره غونډه جوړه شوه. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د جمعیت العلماء اسلام فی څانګې په لسګونو زره وګړو پرون په کراچۍ کې د فلسطین له ولس او مقاومت سره د پیوستون په غونډه کې پښتون سره مړه دوی امریکا او مړه دوی اسرائیل شعارونه پورته کړل او د کراچۍ فضا کې یې انګازې پورته شوې. د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه هم په پاکستان کې د فلسطین د لسګونو زره پلویانو په دغې ولولناکې غونډې کې په ویډیو کانفرنس کې وینا وکړه او وی ویل چې طوفان الاقصی عملیاتو د نیواګرۍ د پراختیا لپاره د وحشي سیونیستي دښمن دسیسه شنډه کړه. هغه د فلسطین د مقاومتي چورلي څخه په ملاتړ او په یو وخت د غزې له مظلومو خلکو سره په مرسته کې چې شپه او ورځ د اسرائیل له بېامانه او وحشي ډوله حملو سره مخ دي د اسلامي نړۍ د پیوستون او همغږۍ په ضرورت ټینګار وکړ. په دغې سترې غونډې کې ګډون کوونکو د فلسطین د بیرغ او د مسجد الاقصی د عکسونو په ځړولو سره د فلسطین له مقاومتي جبهې او د سیونیست رژیم په ضد د بیت المقدس د مبارزانو له بریالیو عملیاتو څخه خپل ملاتړ نندارې ته وړاندې کړ. د جمعیت علما اسلام فی څانګې مشر مولانا فضل الرحمن له فلسطین او بیت المقدس آزاده د پاکستان د ولس نه لړزیدونکي ملاتړ باندې په ټینګار سره وویل د امریکا په شمول د اسرائیلو د ملاتړو ناپاک لسونه د زرګونو فلسطینیانو شهیدانو په وینو ککړ شوي دي او لویدیځي هیوادونه د اسرائیلو په جنایتونو کې شریک دي. هغه وویل د اسلامي هیوادونو واکولاندې د غفلت له خوبه ویښ شي په لا اسرائیلو څخه د لویدیځي واکولانو ملاتړ په غزې تړانګې کې غمیزي زیاتې کړي دي نو ځکه باید اسلامي نړۍ لدغه وضعیت سره د مقابله لپاره په لا پیاوړی ډول د عمل ډګر ته وارد شي. مولانا صاحب د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزي د ترسره کېدو وخت هم وکړه او د غرازي وویل چې که مسلمان واکولان له غزې د دفاع او د اسرائیلو د جنایتونو مخه ونه نیسي نو تاریخ به دوی هیڅکله هم هیر نه کړي. د پاکستان په بلوچستان کې شپږ ترهګر هلاک شول. د پاکستان په مختلفو سیمو کې په تیرو دوو کلونو کې ترهګرې پیښې په اوڅاره توګه زیاتې شوې دي. په دغې موده کې د تحریک طالبان پاکستان یا همغه ټي ټي پي او داعشي تکفیري ترهګرو ډلو په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په مختلفو ځانمرګو او بمی چاودنو کې په سلګونو خلک په تیره بیا لمونځ ګزار په وینو کې لیت پیت کړي دي. زموږ خبرې له اسلام آباد راپور ورکړ. د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو ادارې ISPR پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل د پاکستان پوځي ځواک د بلوچستان صوبې په ژوب سیمې کې په یو لړ پاکوونکو عملیاتو کې له ترهګرو وسلوالو سره نښتي چې په نتیجه کې شپږ ترهګر په ټکه هلاک کړي دي. په دغې اعلامیې کې راغلي دي دغه هلاک شوي ترهګرو په هیواد کې په مختلفو سیمو کې په ترهګرو پیښو کې بشپړ لاس درلود او په ځینو پیښو کې برخه هم اخیستې وه. په دغه اعلامیې کې دغه راز ویل شوي دي چې د دغو ترهګرو له پټنځایه زیات شمېر وسلې، تجهیزات او چاودیدونکي توکي او مهمات هم کشف او ضبط شوي دي. د افغانستان په ضد د نړیوال بانک محدودیتونه لغوه شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو مرستیال د کابل په ضد د نړیوال بانک د محدودیتونو پر لغوه کېده ټینګار وکړ. زموږ خبریال د شفقانه خبري ایجنس له کوله راپور راکړ. د افغانستان د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو د وزارت مرستیال عبداللطیف نظری پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل په هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره اړتیا ده څو نړیواله ټولنه د افغانستان په اقتصادي برخه کې وضع شوي محدودیتونه لغوه کړي او له نړیوالې ټولنې د موږ وخته دا ده چې د افغانستان خلکو ته نور تاوان نه رسوي او د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره د خنډونو محدودیتونو لرې کېدا یو ضرورت دی. د افغانستان د اقتصادي چارو وزارت مرستیال هم دارس دی خبرې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د تاجرانو د پانګونې د جذبولو لپاره هڅه کوي وویل له نیکه مرغه په دې لړ کې بریالي شوي یو او په تیر کال کې مو لس میلیارډ ډالري پانګه جذب کړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو څنګه خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د فلسطین د غزې د خلکو په ملاتړ کې د ترکیه د ولسمشر د دوګونو سیاستونو د دوام په باب ده. د فلسطین د غزې د خلکو په ملاتړ کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دوګونو او منافقانه سیاستونو په دوام کې د ترکیه په جنوب کې په انجرلیک هوایي ډګر کې د امریکا د ستراتیژیکي جنگي الوتکې ډیره شوې دي. په همدې ارتباط د امریکا د پوځ د هوایي ځواک B-1B لانسر نومې دوه ستراتیژیکي جنگي الوتکې په انجرلیک پوځي هوایي ډګر کې کېناستلې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې په اساس د ترکیه F-15 ډوله جنگي الوتکې او د امریکا نوموړي بمبار الوتکې په سټارټ انجن سره د سونګو د اخیستونکو رودو په یوې ګډې مانورې کې مشکونه وکړل. په اوسنیو شرایطو کې په انجرلیک هوایي ډګر کې د امریکا د B-1B لانسر ماډرنو جنگي الوتکو په دیره کې ده. د سیمې د ملتونو د حساسیت اصلي دلیل د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د وحشي زیونستي رژیم د څاروي ډوله پوځیانو د جنایتونو سختي ده. زیونستي نیواګران چې د اکتوبر په 8 نیټه په غزې ترانګې بے امانه حمله پیل کړی دی. په یو جنایتکار او غیر انساني اقدام کې د غزې په المامدنی روختون باندې په بمباره سره څه د پاسه زر فلسطینیان چې ماشومان او ښځې هم په کې تر سترګو کې دي شهیدان کړل. په دغو حملو کې تر وروستیو پورې کابو 8500 بلکې د ځینو راپورونو په اساس 9300 فلسطینیان چې کابو 15% ماشومان دي شهیدان شوي دي. د اسرائیلو ماشوم وژونکي رژیم دغه وحشي ډوله اقدام د نړۍ د زیاترو هیوادونو او اسلامي امت لخوا له پراخ محکومیت سره مخ شوي دي. خو امریکا او د هغې متحدانو هم هغه شان د اسرائیلو توکمپال رژیم هر اړخیز ملاتړ ته دوام ورکوي. څرګنده ده چې د ترکیې په انجرلیک فوجي هوایي ډګر کې د امریکایي ستراتیژیکو جنګي الوتکو دیره کېده له سیونیستي رژیم د ملاتړ لپاره د امریکا یوه بله هڅه ده. داسې ښکاري چې د انقرې حکومت چارواکي حتی په انجرلیک هوایي ډګر کې د امریکایي ستراتیژیکو ماډرن جنګي الوتکو له دیره کېده سره له اړوند خبرونو هم خبر نه و. ځکه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له یوه پلوه د غزې د خلکو ملاتړ کوي او له بل پلوه یې بله چاره نه درلوده له دې پرته چې د امریکا او ناټو موسسې غوښتو ته غاړه کېږدي. د انقره د حکومتي چارواکو دغه دوه ګونې سیاست سبب شوی دی چې د ترک مشرانو په یوه بام د دوو هواګانو په سیاست د سیمې د ملتونو شک لا زیات شي. د سوریې په بهیر کې د سوریې په ټاټوبي کې د داعش د شتون او دغه راز له انجرلیک هوایي ډګره د امریکا د استفادې په بهیر کې د اردوغان د حکومت ځینو لوړپوړو چارواکو په 1994 کال کې ادعا کوله چې په ادانا ولایت کې انجرلیک هوایي ډګر د ترکیې له حکومت او ول سره اړوند یو فوجي ځای دی. خو په انجرلیک کې د امریکا د ستراتیژیکو جنگي الوتکو دیره کېده او هغه هم د انقرې د حکومت د چارواکو له اطلاع او خبرېدا پرته یو ځل بیا د حقیقت اثبات کړی دی چې د ترکیې حکومت په دې زمینه کې هیڅ اختیار نه لري. په عین حال کې په سوریه کې د داعش تکفیري ترهګرې ډلې د شتون په پراختیا په وخت کې د انقرې چارواکو ادعا کوله چې په سوریه کې د ترکیې دغو غوښتو د شرط پوره کېده د انجرلیک هوایي ډګره د امریکا د استفادې د اجازه ترلاسه کول دي. په هماغه وخت کې چې د ترکیې له حکومت او ول سره د انجرلیک د هوایي ډګر د اړوندوالي موضوع مطرح کیدله د ترکیې او د منځني ختیځ د سیاسي چارو یوې نامتو کارپیژاندې او د ریډیکل ورځپاڼې مقاله لیکونکې میرمن ګونول ټول ټینګار کړی و چې د سوریې په باب د امریکا لخوا د ترکیې دغو غوښتو د پوره کېدا په زمینه کې موجوده اداګانو په پوټه واشنگټن د انجرلیک هوایي ډګر څخه د استفادې د مجاوز په اخیستو کې د ترکیې هیڅ یوه غوښته پوره کړې نه ده. په تیرو څو ورځو کې د سپینې ماڼۍ چارواکي تل د غزې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د پرېکړه لیکونو د تصویب دا خنډ شوی دی. په همدې دلیل په انجرلیک هوایي ډګر کې د امریکا د دغو جنګي الوتکو د دیره کېده د انقرې د حکومت د سیاستونو په باب یو ښکاره خلاف ورزي ګڼل کېږي. د رجب طیب اردوغان د حکومت له دوه ګونو سیاستونو سره سره د ترکیې ولس تل د خپل هیواد په ټاټوبي کې د انجرلیک د هوایي ډګر د فعالیتونو له دوام سره مخالفت کړی دی. له دې مخکې د اردوغان د حکومت چارواکو د خپلواک ډوله سیاستونو په لړ کې هڅه کوله چې انجرلیک هوایي ډګر د ترکیې د یو پوځي ډګر په توګه معرفي کړي. خو دا حقیقت مشخص شوی دی چې انجرلیک پوځي هوایي ډګر د امریکا او ناټو موسسې په انحصار کې دی او یوازې په دې دلیل چې د ترکیې په خاوره کې واقع دی. د ترکیې چارواکي وخت په وخت له ترکیې سره د انجرلیک د پوځي هوایي ډګر د اړوندوالي د اثبات په زمینه کې ځینې څرګندونې مطرحوي. انجرلیک فوجي هوایي ډګر د ترکیې په جنوب کې په ادانا ښار کې واقع دی او د امریکا او ناټو ډېرې زیاتې جنګي الوتکې پکې دیره دي. دغه مهم فوجي مرکز له سوری سره د ترکیې له پولو سره نږدې دی. په داسې شرایطو کې باید وویل شي چې په انجرلیک هوایي ډګر کې د امریکا د ستراتیژیکو جنګي الوتکو دیره کېده. په داسې حال کې چې د ترکیې په ادانه ښار کې د امریکا د کنسولګری او د انجرلیک هوایي ډګر د نیولو په باب د ترکیې د خارجو له ګواښ وروسته د امریکا حکومت په دغه ښار کې تر نورو اطلاعاتو پورې خپله کنسولګری هم تړلې ده. دا تهران ده، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیرو قدر من اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه پیرزوینه و منی عزیزان و سند تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1445 هم هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خور له 13 او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 3 نیټه ده. اته سو درې څلوېشت کاله پخوا د شپږ سوه دوهم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 13 نیټه په محقق هیلي مشهور د اسلام یو مشهور عالم او فقیه ابوالقاسم جعفر بن حسن علي د عراق په هیله ښار کې زیږیدلی دی. هغه یو لوړ مقامه او فاضل فقیه و او په شعر او ادب کې مهارت درلود. محقق هیلي د ابتدایي زده کړو له ختمولو او د خپل زمانې د عالمانو له محضره د معنوي درجو له ترلاسه کولو وروسته د هغې زمانې په مشهورو فقیهانو کې ګڼل شوی دی. هغه په مختلف علومو کې له جامعیت او فقاهت سربیره یو تکړه ادیب و. له هغه څخه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دی چې د محقق هیلي تر ټولو مهم کتاب شرایع الاسلام فی مسائل حلال والحرام دی. د دغه فقیه له نورو کتابونو څخه نافع، معارج او تنبیه ته اشاره کولی شو. هغه په شپږ سوه شپږ اویایم هجري قمري کال کې په 40 کلنۍ کې وفات شو. یو سل شل کاله مخکې د 1903 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه د پاناما هیواد له کولمبیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او دغه ورځ د ملي ورځې په توګه ونوموله. دغه هیواد په 1501 میلادي کال کې د اسپانیاوالو لخوا کشف او ونیول شو او په 1821 میلادي کال کې د کولمبیا تر نیواکه لاندې راغی. لم هغه وخت د پانامې خلکو لخوا د کولمبیا د نیواک پر ضد پاسون پیل شو. څه موده وروسته د پانامې د کانال د جوړولو طرحې په وړاندې کولو سره د دغه هیواد ولسي انقلاب ډیر توند شو او د پانامې جمهوریت په 1903 میلادي کال کې له کولمبیا څخه جلا او د خپل خپلواکۍ اعلان وکړ. خو په دې هیواد کې د پانامې مهم کانال چې آرام سمندر له اطلس اوقیانوس سره یو ځای کوي د دې لامل شوی چې امریکا تل د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د پاناما جمهوریت 72 مربع کیلومتر پراختیا لري چې د جنوبي امریکا په مرکزي سیمه کې پروت او له کولمبیا او کاستاریکا هیوادونو سره ګډې پولې لري. وش پته کال مخکې د 1950 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په مصر د صهیونیستي رژیم د برید په لړ کې د دې رژیم ځواکونو د غزې تړانګې په خان یونس سیمه کې یو شمیر بېګناه خلک ووژل. هغوی د دې ښار له نیولو وروسته 25 مصري پوځیان اعدام کړل او له دې وروسته د ښار په روغتون له یرغل سره ټول ناروغان، نرسان او ډاکتران ووژل. د سیهونیز رژیم پوزیانو د خان یونس کمپ چې ګن شمیر شزو ماشومانو او د پاخه عمر په لسکونو کسانو هلته پناه وړې وه په بمونو رنګ او ویجار کړ. د سیهونیس رژیم په خان یونس سیمه کې د 215 بېګناه خلکو په وژلو سره یو ځل بیا خپل وحشت او بېرحمي په څرګنده توګه وښودله. تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زموږ او زموږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه ځینو خلکو دا زموږ په ټولنې او زموږ په هیواد کې قصدن دود کړ. موږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې د لباس یا قلیو په اچولو کې په کیفیت کې په لاره د تک کولو په طریقه کې د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي داسې حرکت کوي داسې چلند کوي نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي له الهی هدایت اخلي دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
جامع د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قرآن د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیره برخه کې د قرآن مجید د حقه سورې 24 آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به درته د دغه مبارکې سورې له 25 تر 28 آیتونو تلاوت وړاندې شي. په سر کې مو پام غواړو د حقه سورې له 25 تر 29 آیتونو تلاوت ته هلته چې الله تعالى داس فرمائي
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه.
هغه کس به چې عملنامه یې په کیڼ لاس کې ورکړل شي نو دی به وایي اے کاش کې ما ته زما کتاب یعنی عملنامه نوی راکړی شوی او زه نوی خبر شوی چې زما حساب څه دی. اے کاش کې چې هغه یعنی مرگ فیصله کوونکی وی زما مال زما حص په کار رانغې طاقت او واک مې له لاسه لاړ.
عزیزانو، په تیره برخه کې د هغو کسانو په اړه خبرې بشپې چې عملنامه یې ورته په ښی لاس کې ورکول کیږي او په خوشحالۍ او ویاړ سره یې نورو ته ښیي. هغوی داسې بختور کسان وو چې په ښی عملنامې سره جنت ته داخلیږي. دا آیتونه بیا یوې بلې ډلې ته اشاره کوي چې د عملونو دوسیه یې په کیڼ لاس کې ورکول کیږي او هغوی به د دوزخ لور ته بیایي. چاته چې عملنامه په کیڼ لاس کې ورکړل شي د خپلې ویجاړوونکي او تباه کوونکي عملنامې په لیدلو سره به پښیمانه او شرمنده شي. آرمان به کوي چې کاش کې دا عملنامه یې نبی را کړې او له دې نه نوای خبر شوی چې څه دي پکې. ای کاش همدلته مر شوی وای او له دې سخت او بوژنوونکي حالت سره نوای مخامخ شوی. په دنیا کې مې ګمان کاوه چې د مال او مقام او طاقت په درلودلو سره یو خوشبخته انسان یم، خو نن وینم چې دغه مال او طاقت می دلته په کار نه راځي او لاس می بیخی خالی دی. عجیبه ده دغه کسان چې په دنیا کې له مرګ ویرېدل او ترې تیښته یې کوله نن په قیامت کې دومره بیچاره شوي چې د مرګ آرمان کوي او له خدایه خپل هلاکت غواړي.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو درې درسونه درته وړاندې کوو. لومړی درس دا چې په قیامت کې د خپلو کارونو له انجام او پایلو د انسان خبرېدل له هغه سره مرسته کوي چې نن په دنیا کې سمه لاره انتخاب کړي او صحیح او سمه فیصله وکړي. دویم، قیامت د بدکار انسان د توبې او ستنېدو ځای نه دی او بې له حسرت او پښیمانۍ هیڅ څه د هغه نه په نصیب کیږي. او دریم سبق دا دی چې طاقت او قدرت په قیامت کې هیڅ کارندوالی نه لري او په آخرت کې د بد عمل انسان د پښیمانۍ او ارمان سبب کیږي. عزیزانو، اوس د حقه سورې له 1 تر 4 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.
وبويل شي
دے ونی سے او دے پا زلوانو و تڑی، بیا یې دوزخ ته ورگزار کړی، بیا په یو زنځیر کې چې اوږدوالی یې او یا ګزه دی وتړی. بے شکا د په ډیر لوی الله باندې ایمان نه راوړ او خلک یې مسکین ته ډوډۍ ورکولو ته نه هڅول.
ګلونو اوریدونکو، په قیامت کې به د ګناهکارو لپاره ارمان او غم هیڅ ګټه ونه لري. پرشته به د هغوی لاس په ظلمنو وتړي او دوزخ ته به یې بوزي. په دوزخ کې به هم دوزخیان د یو بل په څنګ کې په داسې زنځیرونو وتړل شي چې نورې ډلې به هم په هغو تړل شوي وي. د قرآن مجید دغه تعبیر د دوو څیزونو نښه ده، یو د سرغړاندو ګناهکارو د تکبر ماتول او د هغوی سپکول، او بل د دوزخ د عذاب د سختۍ او زیاتوالی. خو مهم ټکی د دغه عذاب سبب دی چې ورپسې آیتونه ورته اشاره کوي او فرمایي: سره له دې چې پیغمبرانو هغوی خدای ته وبلل او حقیقت ورته روښانه شو، خو بیا یې هم په لوی خدای ایمان را نه وړ او په ټول ژوند کې په خپل کفر او انکار ټینګار کاوه. دوی د ټولې د بې وزله او اړمنو کسانو خیال نه ساته، نه یې له هغوی سره په خپله کومک کاوه او نه یې بل څوک دغه کار ته هڅول.
محترم اوریدونکو، د حاقه سورې له دیرشم تر څلور دیرشم آیتونو تفسیر مو اورېده. اوس راځو له دغه آیته زده کوونکو سبقونو ته. لومړی سبق دا دی: هغه لاسونه چې په دنیا کې د هر ډول ظلم زیاتی لپاره پرانستی دي او له ضرورتمنو او وږو کسانو سره د مرستې په کولو کې بخل او شومی کوي، په قیامت کې به په زولنو کې بند وي. دویم، کفر او شومی که یو ځای شي د انسان لپاره ډیر بد عاقبت جوړوي. د دې په مقابل کې شاید یو سړی کافر وي خو سخی وي او له اړمنو او ضرورتمنو سره مرسته کوي، نو خدای تعالی یې وبخي. او دریم سبق دا چې انسان د ضرورتمنو او وږو کسانو په وړاندې بې پروا نشي پاتې کېدلی، یا باید خپل مال ورکړي یا نور دغه کار ته وهڅوي. عزیزانو، اوس هم راځو د حق سورې له پنځه دیرشم تر اووه دیرشم آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون.
نو د دې لپاره دلته نن ورځ هیڅ دوست نشته او نسه تعام سوا لغسلین، یعنی د دوزخیانو د زخمونو د وینې او زوینه، چې نه یخوري مگر دغه خطاکاران.
درنو محترم اوریدونکو، په دنیا کې کله نا کله د ضرورت په وخت دوستان او ملګری د انسان په کار راځي او هغه له ستونزو ژغوري، خو په قیامت کې د انسانانو اړیکې غوڅیږي او هیڅ څوک له چا مرسته نشي اخیستلی، که هغه خپلوان وي او که دوستان. څوک چې په دنیا کې یوازې د خپلې خېټې او نفسانی خواهشاتو په فکر کې وي او د وږو او ضرورتمنو کسانو د اطعام فکر ونه کړي، په قیامت کې خوراک بې له وینو زو بل څه نه دی. د قرآن کریم په نورو آیتونو کې هم د دوزخیانو د خوړو تریخوالی، بدبویوالی او سوزندوالی ته اشاره شوې ده، چې انسانانو ته خبرداری ورکړي چې د محرومو او وږو کسانو خیال وساتي او د هغوی د خوړو د پوره کولو او اطعام څه وکړي. البته دغه سخت عذاب د هغه چا لپاره دی چې د ضد او دښمنۍ له مخې د خدای په وړاندې ودرېږي او د اسیان او سرغړاوۍ لاره نیسي.
محترم اوریدونکو، د خپرونې په پای کې له دغو آیتونو دوه درسونه درته وړاندې کوو. اول، باید خیال وساتو داسې دوستان او ملګری غوره نکړو چې ورسره دوستی مونږ دوزخ ته بیایي، ځکه چې دغه شان کسان هلته زموږ مرسته نشي کولی او مونږ له دوزخه نشي ژغورلی. دویم، د ټولنې د وږو او بې وزلو خیال نه ساتل یوه نه بخښل کېدونکې سزا ده او ډیره سخته سزا لري.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره رخصت اخلو.
د خدای پامان.
حماس ولې په سوهنیست رژیم برید وکړ؟ د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د دایز اتولا خوګنی له خپلې درنې همکاري
فاطمه سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. په اوسنی ځانګړي خبرونه کې به ترته د حماس ولې په سوهنیست رژیم برید وکړ تر عنوان لاندې ځانګړی مطلب وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
درنو او محترم اوریدونکو، د غزې د خلکو په وړاندې د بیت المقدس د نیواګر رژیم د جنایتونو په دوام سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې حماس ولې په صهیونیستي رژیم حمله وکړه. د حماس غورځنګ اړوند د القسام پوځي ډلې د اکتوبر په 1 په صهیونیست رژیم حمله وکړه چې له امله یې دغه رژیم ته د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو ستره ماتې ورکړه. دغه ناکامي چې آن د صهیونیستي رژیم چارواکو هم ومنله، په حقیقت کې د دغه رژیم د تاریخي شرمندګۍ لامل وګرځېده او په ترڅ کې تل ابیب په تیرو 19 ورځو کې د هر ډول وحشیانه بریدونو په پایله کې تر 8000 زیات فلسطینیان او فلسطینی وګړي شهیدان کړل، چې په شهیدانو کې نږدې 2500 ماشومان او شاوخوا 1400 مېرمنې هم شامل دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیاندوی اعلان وکړ په اوسنیو حالاتو کې 12 روغتونونه او 2 طبي مرکزونه تړل شوي او د پرلې پسې حملو او تیلو کمښت له امله نور روغتیایي مرکزونه هم د تړل کېدو په حال کې دي. د غاصب رژیم د جنایتونو ته په پام سره ځینې خلک دا پوښتنه مطرح کوي چې په صهیونیست رژیم باندې د حماس د حملې او د الاقصا د طوفاني عملیاتو د پیل اصلي علتونه څو. موږ په دې ځانګړي مطلب کې د دې پوښتنې په ځواب کې یو شمیر اصلي لاملونه درته په ګوته کوو.
خو ګوردونکو، د لاملونو څخه لومړی د غزې د خلکو په وړاندې د صهیونیست رژیم کړنو ته اشاره کولای شو. صهیونیست رژیم له 2001 میلادي کال راهیسې د غزې تړانګې تر یوې پراخې ماسترې لاندې نیولې. دغه هغه جنایت دی چې غزه یې د نړۍ په تر ټولو ستر آزاد زندان بدله کړې ده او دغه تړانګې په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو بوږنوونکي او بدو انساني حالاتو سره مخامخ کړې ده. دغه را صهیونیستي رژیم څه د پاسه 6000 فلسطینیان چې په سلګونو ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بندیان کړي چې اکثریت یې په سختو شرایطو کې زندان تیروي. صهیونیستي رژیم له فلسطین سره د شخړې په اړه د سولې له پلانونو سره سره په پرله پسې ډول د فلسطین د جغرافیې په نیواک سره د دغه هیواد خلکو له خپلو کورونو څخه ایستري او خپلو میشتو ځایونو جوړولو ته دوام ورکړی. دغه راز له 2008 کال راهیسې تر اوسه څه د پاسه یو سلو 50,000 فلسطینیان د سوهنست رژیم له لورې شهیدان او ټپیان شوي دي. د سوهنست رژیم د ظلمونو له امله وضعیت تیر کال راسې ډیر خراب شوی دی، ځکه په اشغال شوو سیمو کې یوه افراطي او توکمپاله کابینه کار کوي چې نه یوازې له اشغال شوو سیمو بلکې له لویدیځ غاړې او غزې څخه هم د فلسطینیانو په شړلو اقدام کوي، او له دې چارې څخه موخه د اسلامي هویت الاقصا جومات له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی کوتروش په دې اړه ویلي، دا مهمه ده چې پوه شئ چې د حماس بریدونه له دلیل پرته نه دي شوي. د حماس بریدونه بې دلیله نه دي ترسره شوي، بلکې له 45 کلونو راسې فلسطین د سوهنست رژیم تر سخت اشغال لاندې دی.
د فلسطین په وړاندې د ملګرو ملتونو او د نړۍ د قدرتونو خیانت بل لامل د نړیوالو قدرتونو او ملګرو ملتونو له لورې د فلسطین مظلوم ولس سره خیانت کول دي. په حقیقت کې په صهیونیست رژیم باندې د حماس د حملې یو علت د نړیوال نظام د جوړښت له فعالیت سره تړاو لري. ملګري ملتونه او په دغه جوړښت کې ستر قدرتونه د فلسطین لپاره د سولې او امنیت د رامنځته کولو لپاره ژمن دي، خو په عمل کې یې د صهیونیست رژیم د جګړې له اړخه سره اړخ لګولی. د پیړۍ د معاملې پلان او له صهیونیست رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو عادي کول له صهیونیست رژیم سره د نړۍ د قدرتونو د یو اړخیز ملاتړ له څرګندو نښو څخه ده. د امریکا حکومت د دې ملاتړ مشري کوي او په غزه کې د جګړې د سنبالولو پر مهال په رسمي ډول اعلان کړی چې په غزه کې د اوربند وخت نه دی، په داسې حال کې چې تر اوسه له 6,000 زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي. دغه ډول چلند فلسطینیان د سولې د رامنځته کولو لپاره د نړیوالو قدرتونو او د ملګرو ملتونو له رول څخه مایوس کړي او د الاقصا طوفان عملیات یې غوره کړل.
دوستانو، په صهیونیست رژیم د حماس د بریدونو دریم لامل له صهیونیست رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو عادي کول په ګوته شوي دي. د حماس غورځنګ د برید بل عامل د القدس له دیواګر رژیم سره د عربي هیوادونو د اړیکو د عادي کولو له بهیر سره تړاو لري. په وروستیو کلونو کې د امریکا په منځګړیتوب یو شمېر عربي هیوادونو د بیت المقدس له اشغال شوي رژیم سره د اړیکو عادي کولو ته مخه وکړه. امارات، بحرین، مراکش او سودان په دغه هیوادونو کې شامل دي، او په تیره میاشت کې له صهیونیست رژیم سره د سعودي عربستان د اړیکو د عادي کولو مسله ډېره جدي شوې ده. حتی د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان وویل چې موږ له تل ابیب سره د اړیکو عادي کولو ته نږدې شوي یو. د اړیکو عادي کېدل په عربي نړۍ کې د فلسطین د مهمې مسلې د پریښودو په معنا دي، په داسې حال کې چې یو وخت د فلسطین دفاع د عربي نړۍ د واکمنانو د مشروعیت یوه سرچینه وه.
قدرمنو دوستانو، په صهیونیست رژیم د برید یو بل لامل د سولې له پړاو څخه د فلسطینی وګړو ناهیلي په ګوته کولی شو. په خبرونه کې ذکر شوه چې عوامل د دې لامل شول چې فلسطین آن له لږې سولې څخه هم ناامیده کړي. فلسطینی ډلې په دې باوري دي چې نه یوازې دا چې د سولې امکان نشته، بلکې دا د صهیونیست رژیم په ګټه اقدام دی او د صهیونیست رژیم لپاره مناسب حالت دی، ځکه دغه رژیم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې نه عرب هیوادونه، نه هم نړیوال قدرتونه او نه هم ملګري ملتونه په حقیقت کې د غاصب رژیم د پراخو او زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې هیڅ اقدام نه کوي. د مریلند د پوهنتون استاد شبلی تلهامی وایي حماس پر اسرائیلو ځکه برید وکړ چې په افق کې هیڅ هیله نه وه. هغه وویل، زه باور لرم چې د یوه خپلواک فلسطینی دولت امکان اوس د یوې لسیزې مخکې په پرتله خورا کم دی. په لویه کچه مایوسی شتون لري او وسلواله ډلې له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کوي، ځکه چې هیڅ سوله ییز لاره شتون نه لري. په دغو شرایطو کې د القسام جنګیالي دې نتیجې ته ورسېدل چې د الاقصی په طوفان او د صهیونیست رژیم په تاریخ کې د تر ټولو سترې پوځي او استخباراتي ماتې په تحمیلولو سره کولی شي دغه رژیم ته د فلسطینیانو پر ضد د پراخو تاوتریخوالو د پایلو په اکله خبرداری ورکړي او دغه رژیم د فلسطینیانو پر ضد د جنایتونو په ترسره کولو کې ډیر محتاط کړي. په حقیقت کې د القسام جنګیالیو ثابته کړه چې د قدرت انډول د صهیونیست رژیم په هغه ډول ګټه نه دی لکه پخوا چې اټکل کېدو، او فلسطینی ډلې کولی شي دغه رژیم ته سخت ګوزار ورکړي او له ځانه دفاع وکړي. نو ځکه ویلی شو چې حماس د صهیونیست رژیم په وړاندې څه چې کړي یوازې له ځان څخه د مشروع دفاع یوه بیلګه ده.
درنو اردونکو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو خوبو په خدمت کې حاضریږو،
ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.